سهار شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 1920 او 1950 متره لنډو څپو خپرېږي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبې ورځې برید غندلی دی. ټام ویسټ بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې متحد ایالات د دوشنبې ورځې د تروریستي برید له ټپیانو او هغو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي، او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی، ویلي دا برید د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنطقینو او کارکوونکو چې کار ته روان وو د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د خپلو بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د هغو حاجیانو چې سږکال یې د حج په مراسمو کې ګډون کړی و پاتې پیسې بیرته ورکوي. د دې وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حاجیانو ته د پیسو د ورکړې بهیر له نن څخه پیلېږي. د هغه په وینا هر حاجي ته به $30 اضافي پیسې ورکړل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا پیسې د ټولو لګښتونو له کومې برخې سپما شوي دي. د وزارت سکل له هر حاجی نږدې $3,900 اخیستي وو. د حج او اوقافو سرپرست وزیر همداراز ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان د حاجیانو سهمیه له 1.5 څخه 1.5 ته لوړه کړي. د هغو قضایي اسنادو له مخې چې پرون خپاره شول، متحدو ایالتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند ویلي دي چې د حماس مشر یحیا سنوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوي چې خلک یې وژلي دي. ښاغلي ګارلند زیاته کړه چې دا د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي. د ګارلند په وینا سنوار او د حماس ډلې نور مشران د اکتوبر د 8 د حملو په ګډون د تیرو 3 لسیزو په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. په دې برید کې نږدې 1200 اسرایلیان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول او 250 نور برامته شول. د غزې په ترانګه د اسرایلو د تیرو 1100 میاشتو په ځوابي حملو کې بیا لسګونه زره فلسطینیان ووژل شول. او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په وروستیو توغندوی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو شمیر 219 ته ورسید. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دا په یوه ورځ کې تر ټولو درنه مرګ ژوبله ده چې اوکراین ته اوړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او دفاع وزارت ویلي دي چې پرون سهار په مرکزی ښار پولتاوا کې د پاوز د ارتباطاتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ 2 توغندي ولګېدل. دوی ویلي مخکې له دې چې د هوایي حملې د خطر زنګونه ووهل شي، په دې ودانۍ کې دننه کسانو وخت ونه موند چې ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي. د زلنسکی په وینا د دې انسټیټیوټ د ودانۍ یوه برخه ویجاړه شوې، څو کسان تر خاورو خښتو لاندې شوي او یو شمیر نور ژغورل شوي دي. د پولتاوا د سیمې والي ویلي چې ښایي تر 1500 پورې کسان تر اوسه د ودانۍ تر نړېدلې برخې لاندې وي. روسیې تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. وباوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې لپاره سیمې ته خپل سفر پیلوي. په کابل کې د وروستي بریټ اروندو خبرګونونو ته کتنه کوو.
طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی. داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړی دی او داعش ډېر برلاسی دی د افغانستان د نظامي او سیاسي وضعیت برهمولو لپاره.
په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د افغانستان د واک په پلازمینه کې اوس مهال لوستې نجونې له یو نوي خطر سره لاس ګریوان دي.
یغو تختارونه ورکول کیږي چې مثلا کته د لور ماترانه کې زه تاله وظیفینه برطرف کوم او مثلا تختارونه ورکوي زیاتر د وسنې د تعلیم یافته جنکې دغه قرباني شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپای ټولنې لدې قبل چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر وننی خوشینی څرګنده کړي. په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو خواو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. کاغلی بنټ چې طالبانو افغانستان ته لټلو منه کړی وای د غلیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. خغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ لرئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغیزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینه وو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغې په خبره د غلیدنې کتنې راتلونکي اونۍ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منه کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغه پریکړې د خوښنۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقوقو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې خزو په لوړ غږ هم بندیز لګولی پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په جنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کیږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لدارې تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته حمله سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه سي فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمه تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیر د خزو او جنو په وړاندې چې هغه لښبګم ټولګي لوړو زده کړو په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي ماسوکل کار کول منع کړي، یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پایلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیتونه پیژني.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د کابل ښار د ورستي ځانمرګي بریټ د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غوړي چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت تامین کړي. دوی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د سرنولۍ مسلکي کډرونه. دغه ځانمرګي بریټ د دوشنبه پر ورځ مازدیګر مهال په کابل کې د لوی سرنولۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس پکې د طالبانو د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب ریاست دی ترسره شو. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې داعش نن پر خپل ټلګرام پانا د دغه حمله مسؤلیت ومنه او وی ویل چې په دې پیښه کې تر 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل امنیت قومندانۍ تر برید وروسته وویل چې د شپږمې حوزې اړوند قلعه بختیار په سیمه کې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې وکسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نشي.
زما تره سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و، هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګي برید دوشنبه د لوی ترنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوای. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دایښ د سیشن می پورس ل دغه بریډ یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دغه بریډ د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل اکسپانه د بریډ غندلای او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د پارلمان غړي فوزیه کوفي په خپل اکسپانه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بیګناه خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک تر لاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دی چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګری په ټولو بڼو غندی. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی، خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. لډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل
طالبان ادا کوي، ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی، داعش په سیمه کې جنا امنی چتر لوی کړای دی ور کړای دی، او داعش او د پاکستان استخبارات ډیر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت پر همول بلادرسته. نو بنان زویلای سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کی.
دا په داسې حال کې د چې 13 اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کانفرنس کې دا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څنګه په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسولیت منلی و چې لسګونه ملکی وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره سي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسائل. اروپای ټولنې لدې کابل چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وننی خوښنی څرګنده کړي. پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین د جګړې پر سر د نیولو حکم صادر کړی، پرون د منګولیا پلازمینې له اولان باتور څخه د کتنې پترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې واوري.
اروپای ټولنې پرون سېشنبه پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپای ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سی رامنځته شوی غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سیشن به د ورځې وخت د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سی د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخه د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او روسیې د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لیږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشنی ولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیه او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګه ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرایي ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې له خوا د روسیې له تواسې مې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانونو چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیلا مصرعلي ویلي لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و. د روسیې پخوانی ولسمشر او د دې هیواد امنیتي شورا مرسیال دیمتری میدویډف پرون سېشنبه په یو بیان کې وویل چې د آی سی سی د نیولو حکم غیر قانوني دی. نوموړي هغو کسانو ته چې د پوتین د نیولو غوښتنه کوي د لیونیانو خطاب وکړ. له منګولیا څخه د پوتین کتنه په 1990 کال د خلخنګول په سیمه کې د جاپاني پوځ په وړاندې د شوروي او د منګولیا د ځواکونو د بریا له 50 کلیزې سره همغږې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د یو شمېر طالب قومندانانو او ټیټ پوړو طالبانو لخوا ګان ودونه د مخنیوي له فرمانونو سره سره دوام لري. که څه هم د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده دوه ځله د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي، خو دا فرمانونه بشپړ نه دي عملی شوي. که څه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډیره د نجونو او کورنیو په خوښوي، خو داسې ادعاوې هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار پکې اخیستل کیږي.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې یوه برخه ده چې یو شمېر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریښي، یوه انجلۍ په زور له یوه کوره باسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوو کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوې او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوي دي. دا پیښه که څه هم د څو میاشتو مخکې ده، خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګۍ اوس د دغه قرباني دي. سبا سال ته یې فامیل تختار وکړي او څوک خپل غږ نشي پورته کوی، که نن غږ پورته کړي سبا ته یې وزني یا پلار وزني یا ورور وزني.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مو هم بدل کړی دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر طالبانو د دویمو درېیمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډېره هغې نجونې وي چې لوستې وي، خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونو سترګو خپل وینم کنه د غسه تعلیم یافته جنکې دي ټول قرباني سو، ولی پولیس د دوی فامیلونو تهدیدوي دوی څنګه د لور دی ماترانه کې مثلا یو ځتا وزن مې دی زوی تور او مې دی لور تور او یا مثلا د چاپلار وظیفلري یا میرمن وظیفلري یو تختارونه ورکول کیږي سره مثلا کته د لور ماترانه کې ځتا له وظیفینه برطرف کوم او دا کوم هغه سره تختارونه ورکوي. زیاتره د وسنې د تعلیم یافته جنکې د قرباني سو سبس د طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي راډیو څو داسې انجونی پیدا کړی چې لټیټ پړو یا لوړ پړو طالب مسولانو سره ودونه کړي، خو دغه انجونو لويره خبرو کولو ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله او د پخواني جمهوري نظام پر مهال یوه څارنواله ماریا ساپی وایي طالبانو په پراخ ډول د متعددو ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړی دی.
در مقابل قانوني کې اینا وضع میکنه،
طالبان قانون وضع کوي خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د یوې وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبانو هم وقته لبیا رسیدو وروسته د یو شمېر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 15% د ښځو ژوند له دغه ناحیې نه متاثر وینو چې د ازدواج په وخت دوی اختیار نه لري، همداسې دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل ناحیې دوی متضرره دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي په افغاني ټولنه کې 15% نجونې او کونډې د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغوی بدو کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وایي همدې ستونزو ته په پام د دوی مشر وپاتل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي، ښځو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده وقته د طالبانو لبیا رسیدو شاوخوا و میاست مخ کې، یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لغپل غړو وغوښتل چې متعدد ودونه نه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګټه ورګرځي. نوموړي د 2021 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له الهه نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د بخواني ویاند سعید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2020 کال په اګست کې د نکاح تایید، خو رسنیو ته وویل چې پرې پښیمانه دی او الهه یې بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قومندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د قطار غک دی. چې ټولنیزې رسنۍ بوختې ساتلې وي. د خراساني د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمېر په پلیټونو هم د خراساني نوم لیکل شوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراساني ترمنځ اړیکې خرابې او آن تر دې چې خراساني خپله وسله پر ځمکه کې خوده او وی ویل هجرت ته اړ سوی. خو د راپورونو له مخې د اړیکې بیرته جوړې او خراساني خپلې دندې ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي؟ لیکوال او ژورنالیست اسمت قانې د پوښتنه داسې ځوابوي.
اول خود دې سیز لاملونه دا دی چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، اکثره وخت په د کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړل، جنسي محرومیت ته هغه وقدا یو دم سړی په ډېرې پراتې شکلې سړی یو واده او دوه واده او درې واده. او بله خبره دا ده چې د ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات او اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل، کنه یا به دغسې مپشن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو ملایانو سره به قتل هغه ښځې چې څه متمدنې به وي، یا په ښار کې دغه کېدلې، یا به نظیفې وي، یا به پاک وي، یا به د ژوند ساته یو څه نوکه برابره وه. هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم سره رالي. هغه ښځې هم زړه ښه کوي، ده ښاري ښځې خو هغه خو په ښارونو کې اوسېدلې دي. یا دغه ښځې هغه زړه ښه نه کوي، ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکاږي ځان ته.
ښاغلی قانې، د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او خېښې تارونه وغځوي. مونږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نسي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ پیلېږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د هلمند ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدی. پر نشئی مواد یا پر کوکنار پامې سره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د پراپ کلستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅ کله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي. که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ هماغسې پرېښي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، بېرته ورته اجازه ورکړي. ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي، یا دا طالبان ورځي، یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني. صرف د مادا غاړه ده که وچ شم که رود کې اوبه بهیږم، خدای نور پر وجدي غړ تاریخ باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم. په دې لو میجم چې شبایست زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لکه چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډیری دي. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلې دي؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي، دا چې دراغمو مشکلات ډیر دی، خواري مو ډیر دی، په جمهوریت پسې باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دی، هغه کنر دی، هغه کښ دی، ولی هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دی، کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، ووایي وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.